السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او د تېرې یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 1,00,000 مورده شدیدو تنفسي ناروغیو د ثبت خبر ورکړی دی د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې که څه هم ویلي چې د اکتوبر میاشتې په پرتله په دا ډول ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی خو د مړینې کچه یې 0.2% ښولې په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان او یو شمېر ډاکتران په افغانستان کې د دې ناروغۍ لوی لامل د هوا ککړتیا بولي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشیني ښولې ښاغلي بنټ نن جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما د هغه بیان پر تایید د دسمبر د 3 د راپورونو له مخې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکیانو د وژل کېدو په اړه خواشیني ښووي او یادونه کوي چې خواشینی سرګندوي او یادونه کوي چې د نړیوال قانون له مخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي پلټنې او حساب ورکولو په برخو کې مسؤلیتونه باید پر ځای شي یوناما پرون په یو بیان کې ویلي وو کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د سې‌شنبې په شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان وژل شوي دي اخو د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ویل شي صندوق یونیسف د جنوبي آسیا څانګې ویلي دي چې په افغانستان کې د پاکستان له پولیس سره نږدې په دغه برید کې شاوخوا 40 ماشومان وژل شوي دي یونیسف ویلي دي چې په جنګونو نښتو کې باید ماشومان خوندي پاتې شي د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده زیمبابوې خپل اوله پاڼۍ نن پای ته ورسوله او 568 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل افغان ټیم دمګړې په میدان کې دی او د نن ورځې شاوخوا 1.5 پاتې اورونه به لوبوي او پاتې لوبه به بیا سبا کوي تر دې دمه پورې افغان ټیم په شاوخوا 11 اورونو کې 3 منډې کړي او د سر لوبغاړي له لاسه ورکړی چې صدیق الله اتالو دمګړې په کریز کې د افغانستان دوه لوبغاړي رحمت شاه او عبدالملک لوبه کوي دا د افغانستان او زیمبابوې د دوو ټیسټ لوبو لومړنۍ هغه ده چې د دسمبر تر 3 به دوام کوي د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د جمعې په ورځ د دغه هیواد پارلمان منحل کړ او د فبروري په میاشت کې تر وخت مخکې انتخابات تصویب کړل دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د صدر اعظم اولاف شولتس په مشرۍ حکومت تېره میاشت ړنګ شو د جرمني حکومت د اروپا د دې ستر اقتصاد د رغولو د څرنګوالي په اړه له داخلي اختلافاتو سره مخامخو خو تېره اونۍ د کرسمس پر یو مارکیټ له برید وروسته د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات ورباندې زیات شول تېره اونۍ د طالب عبدالمحسن په نوم د سعودي یوه تبعه چې 3 وړاندې جرمني ته کډوال سوی و د ماګډبورګ ښار په یوه ګڼه ګوڼه بازار کې خلک تر خپل ګړندي موټر لاندې کړل په دغه برید کې 15 وژل شوي او تر 200 زیات ټپیان شوي دي د شاوخوا 30 ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی بلل شوی طالب المحسن چې یو 50 ارواپو دی د ښیار خو پلوي په توګه یاد شوی او ویل شوي هغه ځان چې هغه چې ځان یې پخوانی مسلمان باله له هغه څه سره چې د اروپا د اسلامي کېدو په نوم یادیږي کلک مخالفت څرګنداو خبرونه مو واردل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شئ په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او ویلي دي چې د تېرې یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 1,00,000 کسان په شدیدو تنفسي ناروغیو باندې اخته شوي دي ډاکتران وایي چې معمولا په ژمي کې ناسام سون توکي د دې لامل کېږي چې تنفسي ناروغۍ زیاتې شي خو د مخنیوي لارې چارې څه دي
د مخنیوي لپاره چې لازم لباس د کور د ګرمولو لپاره مخکې تیاری ونیسي د موسمي میوې او ترکاري نه د وجود د مقاومت د لوړتیا په خاطر باندې ګټه واخلي
ایران او پاکستان به د افغان کډوالو د ستونزو په ارتباط راپور درته ولرو دا چې په ایران کې په زینو سیمو کې د افغان کډوالو د کار په ګمارلو باندې سخت قوانین وضع شوي او هغه یو جرم بلل دی. په پاکستان کې بیا افغان کډوالو ته ویل شوي چې د دسمبر تر 1 پورې ان او سی کارتونه واخلي کنه شړل کیږي. پاکستان کې د کډوالو د ستونزو په اړه واوري
افغانان کشکړل کیږي، نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کیږي. شته ستونزه همدغه ده چې افغانان دوی ته مجبور کړل شوي چې دوی تاسو باید انوسی کارت ولرئ.
د هند یو پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ د مړینې په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو. منموهن سنگ د هند اقتصادي چټکې ودې نوښتګر یادیږي. هغه د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان له هغه وخت دولت سره ډیر نږدې همکار پاتې شوی دی. او په کندهار کې د یو باغیواش یا شخصي ژوبڼ په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو.
دلته دا باغیواش ته راغلی نو اولادونه مې هم راویستلی دي. یو ښه تفریحګاه ځای دی د ماشومانو د اولادو دپاره چې سړی راولي. رقم رقم حیوانان شته د کوچنیانو دپاره سړی ورښکاره کولی شي لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي چې مخامخ یې نه لیدلی.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا مهم خراغ لاستر توایم. راځو اول مطلب ته. دروختیا نړیوال سازمان WHO د تیرې وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 1,00,000 مورد شدید او تنفسي ناروغیو د ثبت خبر ورکړی. دروختیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې کڅه هم ویل شوي چې د اکتوبر میاشتې په پرتله په دا ډول ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی، خو د مړینې کچه 0.2% ده. په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان او یو شمېر ډاکتران په افغانستان کې د دې ناروغۍ لوی لامل د هوا ککړتیا بولي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO شدید تنفسي ناروغۍ په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې لوی ننګونه بولي. دغه سازمان نن جمعه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په تیر نومبر میاشت کې د تنفسي ناروغیو 1,00,438 تازه پیخي په افغانستان کې ثبت شوی دی. په راپور کې دغه شان راغلی کڅه هم د اکتوبر میاشتې په پرتله په تنفسي ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی، خو د مړینې کچه 0.2% وه. د دغه سازمان په خبره په 2024 کال کې 1.2 میلیونه کسان په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو اخته شوي چې له کابله 2,001 مړه شوي هم دي. په ورته وخت کې په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان وایي چې د ناروغۍ لاملونه یې ارسي او د هوا ککړتیا ده. د کابل ښار اوسیدونکې 60 کلنه منیره چې تنفسي ناروغي لري او د ژمي په راتګ ناروغي زیاتیږي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نفس تنګي درم، تابستان زر خوب می باشم، زمستان که میشم
سابندی لرم. د ژمي پر رسیدو سره چې هوا لا پسې ککړیږي ناروغي مې ور سره زیاته شي، ځان مې درد کوي. د تنفسي آلې له استفادې پرته مې چاره نه کیږي. په کابل کې هوا ډیره خراب ده.
د پروان ولایت اوسیدونکو 12 کلن بنیامین چې 2 ورځې وړاندې د ناروغۍ له کبله ډاکټر ته ورغلی او په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې دغه ناروغي را باندې راشي نو سمې بند نه بند کیږي، شپې مې هم سا بندیږي. ډاکټر ته لاړم، ویل یې چې ته د استما په نوم ناروغۍ لري او باید له دوړو، خاورو او ډېر شمال ځان وساتې. د ماسک د استفادې، د غوړیو او ترخو د نه خوړلو سپارښتنه هم راته وکړه. د سینې اکسي چې راته واخیست، ویل یې چې په سینه کې دې شته رګونه تنګ دي.
د کابل ولایت اوسیدونکي عبدالواسع چې مور یې تنفسي ناروغي لرله، اوس دی او ماشوم یې هم پرې اخته دی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مور می د سلنډي ستونزه لرله چې اوس پرې ځای اخته یم، او په دې لړ کې می اوس د بچی سا هم بندیږي. د هوا په سړېدو چې ورسره د هوا ککړتیا هم زیاتیږي، دغه ستونزه ورته پیدا کیږي او اړ یو چې روغتون ته یې یوسو او اکسیجن ورته ولګو.
د داخله ناروغي متخصصین لړلې ډاکټر متین صافی وایي چې په افغانستان کې د تنفسي ناروغي لوی لامل د هوا ککړتیا ده. هغه د دغه ناروغي د مخنیوي د لارې چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اومده لټنه ناپاکه هوا، د وګړو اقتصادي بد حالت، کابل کې د سون موادو د کمبود او د لوړې بیې لکبله وطنوال مجبوریږي ټایرونه او حتی پلاستیکونه چې کابل کې ټولوي دغه نه استفاده وکړي، چې دا ټول د تنفس سیستم د ناروغیو اتوالي باعث کیږي. د مخنیوي لپاره چې لازم لباس د کور د ګرمولو لپاره مخکې له مخکې تیاری ونیسي، د موسمي میوې او ترکاري نه د وجود د مقاومت د لوړتیا په خاطر باندې ګټه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د تنفسي ناروغیو د مخنیوي لپاره د ډول ناروغیو پر دوامدار مدیریت، روغتیایي اسانتیاو ته پر لاسرسي او په دې برخه کې د واکسینونو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې په بیلابیلو روغتیایي برخو کې د اصلاحاتو خبره کړې او ادعا یې کړې چې ګواکې په افغانستان کې روغتیایي سیستم مخ پر ښه کېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د بودیجې له کموالي شکایت کړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روغتیایي اسانتیاوې او خدمتونه کمزوري شوي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
وار به شو ایران ته. هلته یو جګپوړي امنیتي چارواکي په دغه هیواد کې د بې اسنادو بهرنیو ادباو پر کار د هغوی د ګمارونکو پر وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړی. د ایران د پولیسو د عمومي قماندان ځایناستي سردار قاسم رضایی پرون په کیش ټاپو کې یوې غونډې ته ویلي چې د غیر قانوني ادباو موجودیت په دې هیواد کې جرم دی او د دغو کسانو په کار ګمارنه هم د ایرانیانو لپاره جرم ګڼل کیږي. اخوا یو شمېر افغان کډوال چې په کیش او نورو سیمو کې اوسیږي وایي د افغانانو په وړاندې سختې تر بلې هرې ورځې زیاتیږي او اکثره فابریکې د پولیسو د ویرې له امله افغانان نه ګماري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو د شتون او د کار پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه د دغه هیواد یو جګپوړي امنیتي چارواکي اعلان کړی چې د بې اسنادو بهرنیو اتباعو یعنی افغانانو شتون په دې هیواد کې جرم دی. ایرانی چارواکی او رسنۍ د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو استعلام په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره کاروي. د ایران تسنیم خبری آژانس د پینشن می په ورځ د دسمبر په 26مه د ایران د پولیسو د عمومي قماندان د ځای ناستي سردار قاسم رضایی له قوله راپور ورکړی چې د دوه غیر قانوني اتباعو په کار ګمارنه هم جرم دی. هغه په کیش ټاپو کې په یوې غونډه کې له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول په سیاحتي سیمو کې لکه کیش د دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. صفی الله چې په کیش کې میشت یو افغان دی، ازادي راډیو ته وویل
یو کال کېږي چې په کیش کې د امام خمینی په بلوار کې په یو فابریکا کې کار کوم. شرایط ډیر سخت دي، افغانانو ته دلته هیڅ اجازه نه ورکوي. وایي تجارتي ښار دی او نه غواړو افغانان نظم ګډوډ کړي. کوم ځای کې چې زه کار کوم د یوه افغان دی، کنه ایرانیان د پولیسو له بیرې هیڅوک کار ته نه نیسي.
د تهران د پاکدشت سیمې اوسیدونکی احمد زبیر وایي څو ورځې وړاندې پولیسو په دې سیمه کې فابریکې د افغانانو د ګمارنې په جرم وتړلې او هغوی یې له کاره وایستل. هغه ازادي راډیو ته وویل
فابریکې په بشپړ ډول تړلې دي او ویلي دي چې نور افغانان نه ګماري. حالات ډیر ناوړه دی او اوس موږ کار لټوو چې وګورو په نور سیمو کې پیدا کیږي او که څنګه. افغانان هر ورځ ایستل کیږي او وضعیت هیڅ د پخوا په څیر نه دی.
ایرانی چارواکي تل د دې هیواد پر اقتصاد او زیربناو د بهرنیو اتباعو د فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې اعلان کړی چې که څوک د دوی په خبره غیر قانوني کارګران ونیسي د هرې ورځې په بدل کې به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان یعنی $40 جریمه ورکوي. حکومت څو ځلې د غیر قانوني کډوالو د ځپلو هڅې کړي دي او اقتصادي ستونزې د دې اقداماتو لامل ګڼلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو واک ته تر بیا رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو ورتګ ډیر شو. ډیری دوی د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته پناه وړي. مخکې ایراني چارواکو ویلي وو چې د 2015 کال تر مارچ پورې به له دې هیواد څخه له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال وباسي.
آزادي راديو تلرويش ساعتها لتاسو سرده.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د پاکستان د حکومت د هغه ضرب العجل پرانیږدې کېدو سره چې د ډسمبر له یو دېرشمې اخوا به د این او سي پرته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي، افغان کډوال سخت اندېښمن دي. دوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له هڅو سره سره یې لا تر اوسه د این او سي یا د عدم مسؤلیت سند نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي چې لا اسنادو پرته افغانان دي له اسلام آباده ووزي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو په دوام د پاکستان د حکومت هغه ضرب العجل چې د ډسمبر له یو دېرشمې وروسته به د اینوسی پرته افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي، د افغان کډوالو جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت اعلان شوي ضرب العجل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې، خو له هڅو سره سره لا هم د اینوسی یا عدم مسؤلیت سندونه نه دي ترلاسه کړي. د اسلام آباد په فیصل خارګوټي کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، په دې اړه د اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
که چیرې یو مسله پیدا شي دوی خپل منځي اختلافات البته د پاکستان د حکومت او ګوندونو ترمنځ په خواشینۍ سره چې په دې کې بیا افغانان کش کړل کېږي، نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کېږي. ستونزې همدغه ده چې افغانان دې ته مجبور کړل شوي چې دوی تاسو باید اینوسی کارت ولرئ، او وروسته له دې که غواړئ په اسلام آباد کې ژوند وکړئ نو باید تاسو اینوسی کارت واخلئ، سره دې چې دوی پولیس رجستریشن لري او هغه کوم موارد چې پولیس ته اړتیا ده هغه په پولیس رجستریشن کې شته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال سمیع الله بیا وایي چې د اینوسی سند د ورکړې د بهیر په اړه افغان کډوالو سره ډېر معلومات نه دي شریک شوی.
روان تا به حال دقیق نیست که تنها
دغه بهیر لا تر اوسه دقیق نه دی چې یوازې د ویزو لرونکو کسان یا هم د کورونی ټول غړي دغه سند ترلاسه کولای شي. په دې اړه کړنلاره او پالیسی معلومه نه ده. له هغه وروسته چې اعلان شوی نور موږ سنې دي اوریدلې.
خو په اسلام آباد کې بل میشت افغان کډوال امید چې بیا دغه سند د اخیستو لپاره اړوند د مرجع ته مراجعه کړي وایي:
دوه ورځې وړاندې لاړم اسلام آباد ته جی 11 ته جی 11 یا جی 12 کومه سیمه چې دلته د دوی یو دفتر دی، همدا د اینوسی خدمتونه وړاندې کوي. هم د دې د جوړولو لپاره لاړه مانته دومره ګڼه ګونه راشو چې د څو ساعتونو انتظار وروسته هم موږ ته نوبت راونه رسیده. د څوک چې ویزا او پاسپورټ ولري ولی باید دومره په عذاب شي.
امید وای د یاد سند د اخیستو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اړوند د ډیپټی کمشنر یا د مرستیال کمشنر دفتر چې د اسلام آباد په جی یو لسیمه کې موقعیت لري باید مراجعه وشي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال په داسې حال کې دا اندېښنې او څرګندونې لري چې دوه ورځې وړاندې د چهار شنبې په ورځ د جدې په 15مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي چې له اسنادو پرته افغانان دي له اسلام آباده ووزي. نخوی دغه شان زیاته کړي که افغان کډوال غواړي په اسلام آباد کې اوسېږي باید تر ټاکلې مودې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت د اینوسی سند واخلي. د یادونې ده چې په لومړي ځل د اینوسی سندونو د اخیستلو اعلان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې د تیرې نومبر میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان چې اوس په زندان کې دی د پلویانو په لاریون کې د افغانانو د نیولو له ادعا سره هممهاله کړی و.
د هندوستان حکومت هلته د پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ د مړینې په خاطر سر له ننه د اوو ورځو لپاره دولتي ویر اعلان کړی او په ټولو دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون د 92 کلنۍ په عمر ومړ. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کېږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشینی ښوولې. جزئیات په دغه رپورټ کې له نوریاس نوري اورو.
منموهن سنگ چې له 2004 نه تر 2014 کال پورې د هند صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده، 92 کلنۍ په عمر پرون پنځشنبه د نوې دیلی په یو روغتون کې مړ شو. د هند حکومت نن جمعه په یو اعلان کې وویل د مرحوم د درناوي لپاره پریکړه شوې چې په ټول هند کې به وو ورځې دولتي ماتم وي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به دوام پیدا کوي. د اعلان له مخې دا پریکړه هم شوې چې د هغه جنازه به د دولتي مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي او په ټول هیواد کې په دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د د هند کرکټ ملي لوبډله چې د استرالیا په میلبورن کې ده د هواد له ملي لوبډله سره ټیسټ لوب کوي نن جمعه داسې مهال د لوبي ډګر ته ووته چې لوبغاړو په لاسونو تورې پټې تړلې وي تر څو منموهن سنگ ته خپل درناوی څرګند کړي د هند اپوزیشن کانګرس ګون چې منموهن سنگ یې مشر پاتې شوی نن په یو بیان کې وویل چې د پخواني صدر اعظم جسد به د شنبې په سهار د یو ساعت لپاره په نوې ډیلی کې د ګون مرکزي دفتر ته یوړل شي تر څو عام خلک او د کانګرس غړي ورته خپل درناوی وړاندې کړي او وروسته به د وروستیو مراسمو ځای ته ولیږدول شي د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د هند صدر اعظم نرندرا مودي وویل هند غمجن دی چې یو له خپلو خورا مشهور مشرانو یې له لاسه ورکړ په عین حال کې اندیرا سنوی بیا د هغه د لاسته راوړنو د میراث ستاینه کړې ټایمز آف انډیا ورځپاڼې پر لومړي مخ لیکلي هغه سړی چې د هند ارمانونو ته یې عملي بڼه ورکړه هغه هند نړۍ ته پرانیست انډین ایکسپرس ورځپاڼې بیا تر دې سر لیک لاندې د هغه پر ژوند او فعالیتونو لیکنه خبره کړې ده منموهن سنگ د صدر اعظم په توګه د خپلې لس کلنۍ واکمنۍ په موده کې د افغانستان د پخواني حکومت سره ښې اړیکې پاللې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو له خورا ځلیدونکو بچیانو له لاسه ورکړ کرزي د منموهن سنگ پر مړینې د ژورې خواشینۍ څرګندولو تر څنګ هغه د افغانستان د خلکو یو ثابت متحد او ملګری بللی او د هغه کورنۍ د هند حکومت او د هند خلکو ته یې د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي د منموهن سنگ د واکمنۍ په موده کې نوې ډیلي له کابل سره د سیاسي او اقتصادي ټینګو اړیکو تر څنګ په زرګونو افغان محصلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې او همې په دې موده کې د افغانستان له بیا رغونې سره د شاوخوا درې میلیارد ډالرو مرسته کړې ده د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو لوی شخص له لاسه ورکړ او فرانسې هم یو رښتینی ملګری منموهن سنگ چې یو ټکنوکرات وو د خپل لومړی واکمنۍ په موده کې د هند په اقتصادي وده کې د مهم رول په خاطر ستایل کیږي خو دوهمه دوره یې له فساد لویو رسوایو ورو ودې او لوړ انفلاسیون سره ملاوه منموهن سنگ چې په 1902 کال کې د ګاپ نوم د خټین کورونو په یو کلی کې چې اوس په پاکستان پورې تړلې زیږیدلې د اقتصاد په برخه کې زده کړو ته مخه کړې و ترڅو په دې ګڼ نفوس او لوی هیواد کې د بیوزلۍ د لمنځه وړلو لارې چارې عمومي هغه د بریتانیا په کمبریج پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر ماسټری پورې زده کړې کړې او د اقتصاد په برخه کې دکتورا له اکسفورد پوهنتون څخه اخیسته منموهن سنگ مخکې تر دې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي په ډیرو ملکي ادارو کې په مختلفو پوستونو کې دنده ترسره کړي د هند مرکزی بانک د رئیس او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر نړیوالو ادارو کې مختلفې دندې ترسره کړي دي نوموړي همدارنګه د خپلې واکمنۍ په موده کې له متحدو ایالاتونو سره یو مهم اټومي تړون لاسلیک کړ تر څو د اټومي انرژي پر مټ د انرژي په برخه کې د هند زیاتېدونکې اړتیاوې پوره کړي
له خبرونو ور اخوا
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې ممکن په افغانستان کې د خوړو د کمښت ستونزه لا پسې زیاته شي یا د ادارې ویلي د اټکلونو له مخې په ژمي کې به د ورښت کچه له متوسطې اندازې کمه وي او تر پسرلي دوام کوي چې دا بیا راتلونکي کال کې په حاصلاتو باندې تاثیر لري په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی او هوا ورځ تر بلې مخ په سړېدو ده ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په دې هیواد کې د خوړو د نخوندیتوب د خطر د زیاتېدو خبرداری ورکړی یونیسف په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب خطر به لا زیات شي ځکه وړاندوینه کېږي چې د لانینه شرایط د 2024 له دسمبر څخه د 2025 تر فبروري پورې دوام وکړي دا وا پیژندنې نړیوال سازمان یا ډبلیو ایم او د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې لانینه هغه طبیعي اقلیمي پدیده ده چې په هر 3 تر 5 کلونو کې یو ځل رامنځته کیږي چې له امله یې په مرکزي او ختیځ مرکزي استوایي پاسیفیک کې د سمندر د سطحې تودوخه په دوره‌ای ډول یخ وهي یونیسف ویلي چې د دې اقلیمي پدیدې له امله به د 2024 او 2025 کلونو ترمنځ د ژمي په موسم کې د مجموعي اورښت کچه له 100 څخه ټیټه وي او تمه کیږي چې دا شرایط د 2025 کال د پسرلي فصل تر پایه پورې دوام وکړي یونیسف د خوړو د ناامنۍ د احتمالي زیاتېدو ته ځینو نور عواملو لکه د ساتنې د امکاناتو د کموالي خراب اقتصادي وضعیت لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي طبیعي خطرونو د اقلیم له امله د رامنځته کیدونکو ټکانونو او همدارنګه د سیمه ییزو سیاسي تحرکاتو یادونه کړي چې په خبره د افغانانو د راغېدو پر وړتیا منفي اغیزه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوستې کورنۍ وایي چې خپلو ماشومانو لپاره د خوړو برابرولو ته حیران دي. د کابل اوسیدونکي زکیه چې د شپږو ماشومانو یوازینی سرپرسته ده وایي
له غرمې نه چې شپې ته ډوډۍ پاتې کېږي زه خپله یې نه خورم چې ماشومانو ته مې پاتې شي او دوی ماړه شي. دوی هم نه ماړه کېږي، ډوډۍ او چای راوړي، پوره نه وي چې په چایو کې واچوي، یو یې ډوډۍ خوري یو یې نه خوري. وضعیت مو ډېر خراب دی.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي د کورنۍ ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي
کونډه ښځه یم، مثال اتمی اولادونه چې زه د بل د کور کاری مینځم، زه د بل د کور کارونه کوم، تشنابونه مینځم. مثال دغه نه لرم په کور کې چې زه ډوډۍ پرانیسم یا یو شی پرانیسم. ما د بل د کور ته بس راوړی و د اولادو ته مې ورخښتوي ورکوي مې.
د بې وزلې کورنۍ په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف د اټکل له مخې 14.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 20% جوړوي د ژمي په میاشتو کې به د خوړو شدید نه خوندیتوب تجربه کړي.
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت باغی واش جوړ کړی. دغه ژوبڼ چې د 3 لک امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی 40 وحشي ژوي او مرغان لري. د مسؤلینو په وینا هره ورځ لسګونه کسان د دغه ژوبڼ لیدو ته ورځي، خو په ځانګړي توګه د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د سیلانیانو شمیر زیاتیږي. جزئیات له صادق رښتینی اورو.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه ځوانان او ماشومان دي د دوو کوچنیو او سپین رنګ ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژو او مرغانو د ځانګړي تازه پرانستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د اوسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د 15 ناحیې اوسیدونکی سید محمد اغا د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیواناتو په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش ترغلی نو اولادونه هم راوستلی دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره چې سړی راولي، رقم رقم حیوانات شته. د کوچنیانو لپاره سړی ورښکار کولی شي، لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي، مخامخ یې نه لیدلی. نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی، تفریح د کوچنیانو لپاره ډېر ښه ځای دی چې د سرمایه گذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنگ ځپلی هیواد دی چې خوشحالي او شینی تر ډېر حده. نو چې داسې ځای نه جوړ شي، هم به کوچنیان راتللی شي، هم به غټان راتللی شي، یو هغه ذهني ارامګاه وي، ذهنونه بیا ارام شي.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د ساتیري یو مهم ځای ګرځېدلی دی. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې ښار کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو لاري د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړېدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ تاسو وطنوال ته شته تفریحي ځای جوړ کړی دا وسته تو ګوره دوی نه مختارش دي سانان دي مخلوق دي ورته راځي. انا دلته دغه شان دی رقم شهید تسته زه خپل بس په دغه منطقه کې نه دی یو څه نور داس دی دی جمه دی څه غوښه ما دی دا ورته راغلی.
دولت څخه موږ دا هیله لرو چې بس په ما پول په اربول سوالی کې معنا دا چې یو یو ځای ته پرې جوړ شي چې هر شی دا خو باغ واشل د بل شي د پاره د بل شی یو بل شی.
د کندهار ښار په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا 40 وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غو په وینا غواړي ژوبڼ پراخه او سره په څنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
حیوانان خو تقریبا 15 رقم حیوانان دلته موږ لرو. ډېر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې هم راځي خو لږ دي. د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډېر دي. او د غلرم ګرد وحشي حیوانان لرم خو ستاسو څخه کم دي، تقریبا 40 رقم دي، تر 50 رقم یې رسوم. ځکه چې زموږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالات کې ځایونه نه جوړ د کوم حیوانانو ځایونه جوړیږي هغه ورته راوړو.
د دې ژوبڼ ډېره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل شوی دي. د ژوبڼ د مسولینو په وینا په افغانستان کې د یو شمېر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي. او د دې ډول ژوبڼونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته